دوستانو ستریم شي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ملکي استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیه او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورتونه لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې دی هیات له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د رپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې رپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دی تایید شوی غبرګون ښودلی. د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنجشنبه د ایتالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوی دا یوه بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید دې یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي. ایرامي کافي نه دی، باید عملي اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لویدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړي. دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنجشنبې په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر دې مخکې سفرونه کړي دي او هلته یې له چارواکو سره کتلي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل:
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرف کن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولو بوی
پروسیسال افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارس د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه.
اوس هم هلمند ته ځو. دغلته د نادلي عملیات د چارواکو په وینا ښه خو کرار پر مخ سي. ولی د هلمند چارواکي وایي عملیات یې ځکه ورو پر مخ سي چې ملکي کسانو ته د زیان او غوښتو خطر شته. د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او باباجي کې بخت سرتیري وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي او د انجینرۍ ټیمونه یې کم دي. زموږ همکار الیا استایی د عملیاتو سیمې ته تللی دی او په اړه یې یو رپورټ راستولی. دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې انداره په څوپر لپسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړي کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه دننه په ګلونو او رنګټکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پله کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامېدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثره هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثره کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ سوی سړک چې پر هر کیلومتر یې نږدې یو میلیون ډالره لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سوو ماینونو له امله غار غار سوی دی. د نادلي د کوفکي او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلور موزه او نادلي د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل سوی د شورای نظامین له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې هکله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نه څه کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل سوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوش تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې درې کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته د روان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیت کمانډان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوشنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نشو کولی چې ګرڅې ساحې څه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تشو، هغه هم ځینې وکړې. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی. بیا هم پر هغه تاکسي روان دی چې ګوري. موږ هم په دغه روترامت کوو. موږ هېڅ مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو څو ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره نه میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې درې کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډېرې نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان او خپل جونې د پښتو ادب تزار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلې یو
ورکړي او کار یې څه اسانه دي او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د یار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما مستری په دې مضمون کې واخسته.
په سرپاڼه کې بعد اروخاد عمر دراز مروت شاعري واوري.
په ما سر پدې د هر ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا په ټیټو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي نو رومبه د جګړې د پایل پوکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوی چې لیلا مري څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري زړه دیو ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې به دا دیو ده چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 کال د لړم په درويشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستيال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنې کې لوی لاس لاره د غنو پښتو لغاتونو لغوي سیړنې هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنې کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق و چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. لانو موړی شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ سیړنیز او 50 اثر راپاتې دي چې ګڼې لا هم په یو شمیر په هانتونو کې تدریسيږي. لنن څخه 14 کال وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړی په هاند لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننې ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالې کو او په پیل کې لا همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعران یې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګټه. ورسره خاطرې فیضی ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثرو نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوي اثر نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خپرندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحه په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی وو چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لوی ځای وبلله. دا دوا ترڅنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحي او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندې میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتور تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې د 28 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
او دستا فطرت تا لکل مر زما دا پرخه غنده دستا فطرت تا لکل مر زما دا پرخه غنده زما استال علیه یوزه که گزران نکیش.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر د دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام د دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچه شوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تېرې پنجشنبه په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوست پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بخاره نوي د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کېږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیرمې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربېره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپلې غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دی، هغه هر ځای ته تللی دی او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مین و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر عزت ورکړی دی. هغه چې هر څومره تعریف وکړي شي اکم دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت یې له درې لسیزو راهیسې پېژانده او د هغه کتابونه یې چاپ کړي د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر و ورسره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو اووه یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د په خپله سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 25-26 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول کتاب روشان چې و په دې په سیمو کې د کتابونه بینا اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت ته ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړی ده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم لاسنیوی او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پښتونخوا شاعرانو، ادیبانو، نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چېم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او دارو خدمرو د شاعرۍ مینوالو د هغه پر مړینې ژوره خواشینی ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مرود پر ناسپي مړینه خواشینی ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مرود د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختې خیل لکې مرود کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کېږي. زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کېږي. او د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروته، د قدر حق یې په خپل ځای عمر دراز مروته، خو سر ټیټي نه مال سر به انسان نه کېږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکي کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډیر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنی ده چې ډیر دې زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بې له د خلکو د کومک څخه، بې له د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړېږي. دا په دې معنی ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډیر دې څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل شوی دی په پښتو، د ریب ژبه باندې لیکل شوی دی او آماده دی چې هغه باید ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو، د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پر را شروع کړو، تقریبا درې کاله مو د دې څلوېښت برخې نورې ولیکلې، څلوېښت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې څلوېښتو برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګانې، یو بل یې کومیډي اثر دی په نامه سره، د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، بلې په هر صورت یو فلم دی. هغه سناریو هم آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یو څه آسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی، د ایار صاحب چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. هغه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا وزله پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي دا فلمونه سپورټ کړي او سپانسری کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولی، خپلو دښمنو، خپلو بیگانه نشي پیژندلی، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بله کم توجه شي، بله کم ته چا تر غوږو پورې ورسېږي چې کېدای شي ستا د ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولی شي تاسو نشئ جوړولی؟
دا
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسیاسې کوم چې زموږ پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې پتا زه بیا زما دغه بوختیاوي وي نه پوهېږم زما حجبه ده دغسې کړی یم چې ګرچې ما د خپل USAID سره زما د تصادی پاک ملي ټلویزیون کې خبرې کړې وې، ولې دغه بل څوک بیا اوس نشته چې دغه دا خبره تر ورسي چې تاسو وعده کړې وه، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسف یعنی پر سره د زما حجب چې مستقیمه غوښتنه نسم کولی کار دا د مستقیم یو څوک بدل هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکې د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم. نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځینې اخلي هغو ته زیات علاقه مند ته دي چې یو جدي کار وسي. ځینې موضوعات شته اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون له لارې څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخی و اگه کار سناریوی لیکل سوی و البته معنی لیکل ما همکاری ور سر کردی و نو گوشم چرا جور کم، ولی دا چی توقع داوی چی دا باید اگه سی عادی شیوی او اگه کار ارزش دخل مسئولین متوجه نو ما اگه سریال می خپلو شاگردان تا خپلو معاونین نتو بسپاره ما ارتو
خو یعنی که لگ دا سی واضح سرگانی خبری و کو زین کسان شتا چی پا افغانستان که دوست دنن کار کوی مگر ده کار کیفیت دیر پاملرنه نکوی
طبیعی ده. دا اکثر فیلمونه چه افغانستان که جوریج خورا داده کمش پر سینما پر تاریخ پر سینما وزه ده سینما ده افغانستان ده سینما پر وزه خبری کو نو دا خبری هلته تحلیلی بحث ضرورت داری چه مش فیلمونه جولو او دا فیلمونه مش وای چه مش فیلم نلرو یا مش سینما نلرو متوجه زگوری دا خبری افغانستان که دیر زیاد فیلمونه جوریج البته د فلم په نامه سره چې دا کامرا ده او استفاده کیږي د داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه یو د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په نه په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي ده. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته چیچنه راکوي، هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري صاحب، تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافۍ په څانګه کې هم تدریس کوئ، درس ورکوئ، اوس د پوهنتون استاد یاستئ. په نوي نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي؟
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان ګزارانو څخه اول ځل تدریس په افغانستان کې دېرش کاله د مخه هنرونو پوهنځی چې هغه وخت هنرونو پوهنځی لانه وه ما تدریس را شروع کړی دی. په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکښې کې رالې د افغانستان سیاسي اوضاع داسې وه، ولې په هر سره ډېر ځوانان شته پکښې کې چې دا استعداد لري که د دوی ملا وتړل سي او د دوی دپاره امکانات مساعد سي. ځکه موږ یې نتیجه ولیدله، موږ د محصلینو د پوهنتون د سینما د څنګ د محصلینو څو فستیواله مو درلودل، دغه فلمونه تر خارجه پورې تر ډېرو هیوادو پورې ورسېدل او په بعضې هیوادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې. او زموږ د نظر هم چې په ډېرو کمو امکاناتو دا فلمونه جوړ سوي وه، واقعا دا امیدواري ورکوي چې موږ باید سینما ولرو او دا ځوانان د دې دي. اوس اکثرا د فاکولتیت څخه فارغ سي، ولې څوک نشته چې هغه جذب کړي او یا اکثر د افغانستان څخه وځي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې هغه کارونه واقعا دغه ارزښت نه لري. نو داسې یو معضله سته چې دغه امیدواري سته په افغانستان کې سینماګران سته، د لید خاوندان سته، د لید خاوندان سته، نو ولې چې زمینه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټولو هنرونو یو ګډ کار، یعنې د ټولو اوو هنرونو یو مجموعه ده، د استتیک سره، د ښکلا سره، د تخنیک سره ډېر په تاثر باندې باید ووایم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده ورته سوی. البته په افغانستان په سینماګرانو کې هم پر پرابلم ست چې الته د کیادی په نامه شي نسته اتفاق نسته د سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس من سره وړي دي
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي څه ډول کتنه ورته کوي تاسو په نظر نیمګړتیاوي کومیدی او عمومي وضعیت څه ډول دی
ما چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو د بلې خوا سینما نه لرو ان داسې فلمونه جوړیږي چې هغه معمولا هغه ته به هویت سینما نسوایلی یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي پونتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعاله ده شاګردان فارغ کیږي ولې د دې دپاره په جامعه کې کار نست سینماګران لرو اتحاد او اتفاق نسته اتحادیان نسته چې دوی خلک وکولی شي د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي مسؤلین ست دي کار د پاره ولې دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه وي یا اساسا فرصت د دې کار د پاره نه لري نور ډیر مسؤلونه یعنی دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې فلمونه جوړ کړي دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري هغه باید د خلک تشویق کړي دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي
سپارښتنې لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته افغان فلم ته حکومتي او دولتي چارواکو ته هنرمندانو ته ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړېږي
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ بده دي ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو نو د دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یو اتحاد جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څخه دا امکان نه لري موږ ځوانان لرو چې ته تربیه کیږي ولې په صورت د دې لپاره د کار زمينه نه برابرېږي دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغې دي د دې لپاره د کار زمينه برابر شي د افغان فلمي وازنی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه دستګاو موسسو جوړول دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غوږ دی وکول شي چې فلمونه جوړ کړي هر کال فلمونه جوړ کړي دا فلمونه غفلت ترسیوي واقع د ټولو سینمای معیارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونه او دولت په دې اعتبار باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستا په دې کې د افغان فلم ستا په دې کې مسؤلین هنه د هنر او د سینما مسؤلین ستا دوی باید دې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی و خندغه دغه په دې ته څه داسې کړی نو اوس زه فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه ته نه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي د کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو سات په نیم سات کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا موثر ده د خلکو پر ذهنونو باندې دا کار تر سره کولای شي نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه موضوعات دي چې کجدي ورته توجه ونسي بلا شکر مجبه هویت ولا
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي هغه وایي چې کوخخ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي
فنکار اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانه نه چې موږ سمو وخت را کړ کڅه هم تاسو په المان کې اوسېږي او مصرفیتونه مزخت زیات دي خو دا چې موږ سمو وخت را کړ تاسو قدر ځنی کو په لومړي سر کې پدې باندې وغږیږو چې د هنر لار مو څنګه غوړه کړه څنګه مو وختل چې نقاشي وکړي
ډیره زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سزم د خپل پروګرام کې دعوت کړم د ما هنر سره علاقه مندې وکړه ما علاقه مندې له هنر سره له مشمتوب او لن د ماده سره وخت نه یادېږي سمونه قشینه کله یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیرته سم ما سره په قلم او کاغذ کتابچه او رنگي په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار زده کړم یعنی کبوتل او ک ګلاس او ک
گل یا انسان ما به نقاشی کول او کلاس تلویزیون که پروگرامونه د هنرمند یا د هنر پر هغه می تعقیب ول هر کتاب می پیدا کو د هنر په باره کې ملستل خوشبختانه صد ما کورنۍ د ما د شوکه کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولای زه وروسته له مکتب د فارغیدلونه پانتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخست او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو استلیدي څه او چا په کې ځای نیولی دی؟
اما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي، په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه، خیالونه، احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لارې نه هغې ته یو شکل ورکړم او د خلکو توجه هغه نقطو ته راولم څه د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې څه د ما په نظر یو غټ رول لري زموږ په ژوند کې. هغه کوشش کوم چې د هنر د لارې نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلی یم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په چه کې دي، خو زه دونه ویلای سم زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې نه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې سما ته مهمه دي، هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسمه، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ ده او جنګ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي. او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه، موږ افغانان چې یاسو په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي. او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي د خپل په جامعې کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، ور تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه اونه باسي انځورې ورته تغییرات به رانیسي او پیشرفت به ونسو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کړم د یو دیالوګ د افغانانو د آلمانانو تر منځ پورې، یا د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي یا هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې، د دوی تر منځ یو دیالوګ جوړ کړم. امیدواره یم چې دې لار نه او د خپل د هنر د لار نه اوسم کولای یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته. زه پکې تولد شوی یم افغانستان، او هغه مملکت کې سولیه شوی یم آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
آغلی حبیبي، دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسو یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځانته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو مانا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفوی نه څه پیشتر مې تشریح کړ، زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه مانا یې کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پرې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک یې کړي، او ممکن د دې لار نه اوسه کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرار شو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځل لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم د 2014 په کال کې. وو همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په نندرتون کې اشتراک وکړ. سره له مانه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی ده. په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2018 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو د یوازې په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنور په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم زه نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژې باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونشي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل آسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال ون ګوخ ډېر مشهور هنرمند و چې هیچا نه درکوه د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوو چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي او بخصوص د موږ افغانان څه دي که موږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنګ هم تیر کړی ده 40 کاله. نو طبعا د موږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر لخوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډېره زیاته مننه.
د کورنه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لهکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر ښه کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کاله وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اغه گران نکوی، کچھ سبا پٹی تو سرگو بیار مان نکوی، نن می رکیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، نن می رکیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، اسی خلقوائی چن منزون کا پرام نکوی، نن می رکیب نننا نن می رکیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، اسی خلقوائی چن منزون کا پرام نکوی، و زمال آرام بلا تور نا پیاری لگوی، زما یارا بلا تور نہ پیارے لگنی، او پیارے بانے پیسہ قدر تاوان نہ کوی، زما یارا بلا تور نہ پیارے لگوی، او پیارے بانے پیسہ قدر تاوان نہ کوی، او دخپل سائز دوران ٹول زما پزڑ کے تیر، دخپل سائز دوران ٹول زما پزڑ کے تیر کے داوائی سو شکشلی یو زائی که گزران نکوی، دخپل شایست دوران طول زما پزر که تیر که داوائی سو شکشلی یو زائی که گزران نکوی،
زپا ترخی خبری مرم عمر دراز مروتا، زپا ترخی خبری مرم عمر دراز مروتا، زما د قتل دے سوچنا دے آرام نکوی، پوچھے سبا پوٹی تو سترگو پیار مان نکوی، بما صرف دے دہر ظلم آغ گران نکوی، پوچھے
چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیري برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویمه برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپلو اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړي دي. څه چې د په اشعارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم وژغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دی. د خوشحال خان دیوان چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري: فضلنامه، فرخنامه، فراقنامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستارنامه، تبنامه، سواتنامه، آینه، بازنامه، بیاز، د پښتو تاریخ، زنځیرۍ، د خوشحال ربایات، تفسیری صورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درن خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستی، عشق، ازادی، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډول په خپلو اشعارو کې خودلی دي. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لخکر اواز یې هم لری واورید. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړې شي او جګړې تر شي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک رانشي نو خپل قوم ته به ډیره کم راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه، د فرا هواره دخته لکر غوی، لمر خاته خواته یو سیل مرغی راتاو شوی، د سهار وږمه پسته پسته لگیگی، گرد د ترخی او سنگوری بوی راور، د وړی چرمخکی چپ شو لار ورکړه، پستا دوڑا کی اولارا او پناشوا، جارو بوٹی لاند چت کر پا هواشو، طول استرگل مرلوی ده لوری تزیر دی، دی وڑو گنده و منز کلار ده گوری، ده ساکانو ده غشمنو لخکر خور شو، شمال لور ده غزی دلی وار غرونه، کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن، د دې ټیټو غرو پر ولیو یې مورچې شوې، اوګزریات ورته د لارې کرخه خي، بس لومړی څپه چراشي د پارتیانو، یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی، له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې، بس لومړی څپه چې راشي د پارتیانو، یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی، له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې، نای زوال یو څو سپاره به در سره وي، چې د غره لمنې وساتې دښمن نه، اوګزریات پر ایره ای آس چس چالاکه، له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته، د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي، د ملکې زرینې زړګی دربیږي، د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې، مخامخ غونډۍ لورایا اوس ښکاریږي، یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه، بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې، د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه، اوګزریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته، زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه، د جنگی کېږدۍ درشل کې لښکر څاري، د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ته، د پارتیانو د لښکر سرونه شماري، شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري، د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي، یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه، سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی، پیلبانان پر څټ ناستی زنګیدلی، د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دی، د لښکر له ګامو خیژي خړه دوړه، له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي، د زرینې تر دریز په منډه راغی، اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته، عمر اوږد د ملکې شتر اباده، زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی، د غشمنو مورچې ټینګې دی په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي، نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو، ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي، بس یوازې د هو اشاره وکړه، اوګزریات د آس په منډه بېرته ولاړه، د کاسیانو یو سپینګیری مشر وویل، ګمان نکړم چې به کک جګړې ته راشي، تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د قاسم ښه وینا وشه، ملکه یې په زړه بیا بیا ژوب لوله. د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.